کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په قومي اکشن پلان عمل درآمد جایزه اخستو لپاره د اعلی کچ یوه غونډه وشوله. ورسپاڼه لیکي چې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد صورتحال جایزه اخستو لپاره دا قسمه غونډې رابلل د وخت ضرورت دی، خو د حیرت خبره دا ده چې په ګډه او په متفقه توګه جوړ کړی شوي په قومي اکشن پلان د عمل درآمد جایزه اخستو خیال حکمرانانو ته یو نیم کال وروسته راغی، او هغه هم هله چې وسلوالو یو وار بیا په کوټه کې د 15 نه زیات کسان وجل. ورسپاڼه لیکي چې په غونډه کې په قومي اکشن پلان عمل درآمد په حق لا پیش کړی شوي رپورټ کې ویلې شوي دي چې د یاد پلان په شلو کې په اته نکاتو عمل درآمد په صحیح توګه نه کیږي، نو په کار ده چې هغه خلک او ادارې معلومې کړی شي چې څه وجنه په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت سره د وسلوالو پر ضد جنگ کولو او کامیابي ترلاسه کولو نه علاوه بله کومه لاره نشته، نو ورله په کار دي چې څه هم لاره خپلوي ډومبې د ټولو وجوهاتو جایزه واخلي او چې څه خنډان ورته رامخې ته دي هغه دې لرې کړي. ورسپاڼې نیبات هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د ملک دننه تر څو وسلوال د دوی تنظیمونه او دوی سره مرسته کوونکي خپل منطقي انجام ته ونه رسولی شي، تر هغې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه نشي کېدی. ورسپاڼه لیکي چې پېښور آرمي پبلک سکول پېښې وروستو چې کم قومي اکشن پلان جوړ کړی شو، نو ضرورت د دې خبرې دی چې په هغې په پوره توګه عمل درآمد پکار دی، او دې لړکې چې کومې ادارې په صحیح توګه خپل کار نه ترسره کوي نو هغه دې په ډاګه کړی شي. ایکسپریس ورسپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په قومي اسمبلۍ کې سایبر جرمونو مخنیوي لپاره ترمیم شوی بل په اکثریت سره منظور کړی شو، خو د اپوزیشن ځینې ګوندونو د بل یو شمېر شقونه د بنیادي انساني حقونو پر ضد ګرځولي دي او احتجاج یې پرې وکړو. ورسپاڼه لیکي چې د انټرنیټ د لارې کیدونکي بې شمېره جرمونو، خلکو له دوکه ورکولو او د دوی لوټلو نه علاوه کرکه خوراونکي پیغامونو پر رڼا کې دا ضروری وه چې دا بل زر تر زره منظور کړی شي چې انټرنیټ استعمالونکي په جرمونو کې ککړ خلکو او د منفي ذهن لرونکو خلکو مخه ونیولی شي. ورسپاڼه لیکي چې دا بل ضروری دی، خو د اپوزیشن په اعتراضاتو هم غور کول پکار دي، او ښه به دا وي چې د بل په حق لا سیاسي ګوندونو او نورو تړلې شوي خلکو سره د وړاندې څخه مشاورات کړی شوی وي.
او د نړۍ مطبوعات. د نن لپاره مو په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې د انډیپندنت او نیویورک ټایمز ورځپاڼې مقالې راخستې دي. انډیپندنت ورځپاڼه په خپله مقاله کې په کوټه کې د شوي ځانمرګي برید یادونه کوي او لیکي چې دې پیښې ته په نړیواله توګه دومره پاملرنه ونه شوه لکه څومره چې پکار وه. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په حکومت کې د اختلافاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بوریوال کاکړ د دغو دواړو لیکنو لنډیز تاسو ته وایي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د تیر دوشنبې په ورځ د ناارامې صوبې بلوچستان په مرکز کوټه کې پر ولسي روغتون په ځانمرګي برید کې 70 تنه ووژل شو. د دې وژل سوو 70 کسانو لویه برخه هغه قانون پوهانو چې د خپل وژل سوي مشر پر مړی د ویر کولو لپاره د کوټې په دې ولسي روغتون کې راغونډ شوی وو. د وکیلانو د مخکښ په همدې ورځ په هدفي توګه ووژل سو، او د وژلو ذمواري هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او هم د پاکستاني طالبانو جماعت الاحرار ډلې منلې وه. ورسپاڼه لیکي د دې خونړي برید د کوټې ښار د قانون پوهانو نه یوازې د سر کسان بلکې د دوی یو پوره نسل وواژئ، خو د دې برید هغه سی غندنه ونه سوه لکه څنګه چې په کار وه. ورسپاڼه لیکي دې برید باید نړۍ ته ټکان ورکړی وای، خو نه یوازې د لویدیز په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه یووالی ونه لیدل سو، بلکې نړیوالو مشرانو هم دغه پیښه په مجرمانه توګه له پامه وغورځوله. د انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه دې ته ځکه زیاته پاملرنه پکار وه چې داعش ډلې په تیره یوه میاشت کې په لبنان، یمن، اردن، ترکی، بنگلادیش، سعودي عرب، امریکا، فرانس او جرمني کې یو شمیر بریدونه کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د ملي یووالي په حکومت کې د اجرایي رئیس او ولسمشر ترمنځ د اختلافاتو په اړه لیکنه خپروي. ورسپاڼه لیکي چې د دې هیواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په لومړي ځل پر ولسمشر اشرف غني سخته نیوکه کړې ده. د ورسپاڼې په لیکنه عبدالله عبدالله له غوسې ویلي چې د ده حکومتي شریک ولسمشر اشرف غني د واک کولو وړ نه دی. ورسپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت باید د روان کال تر سپتمبره نه یوازې انتخاباتي اصلاحات وکړي، بلکې پارلماني ټاکنې هم ترسره کړي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه داسې نه ښکاري چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت دی د دې ټاکلي هدف په ترلاسه کولو کې پر ټاکلي وخت بریالی سي. بل پلو د اپوزیشن ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو او پارلماني ټاکنو لپاره پر حکومت ورځ تر بلې فشار زیاتوي او ځین خو یې آن تر دې چې د لوی جرګې جوړولو غوښتنه هم کوي. ورځپاڼه د شنونکو له خولې لیکي چې عبدالله عبدالله داسې څرګندونې له دې قبله کړې دي چې هغه نه یوازې په حکومت کې بلکې په خپل سیمه کې هم یوازې کړل شوی دی او دی اوس شایي یوازې ملاتړ ترلاسه کول غواړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافاتو رابرسیره کېدو له امله په هیواد کې د سیاسي کړکیچ په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. افغان ولسمشر بیگانه وخت د عبدالله عبدالله د سه شنبه د ورځې څرګندونې نامناسبې وبللې. عبدالله عبدالله ویلي وو چې له ولسمشر سره د دې لپاره وخت نشته چې پر ملي مسلو له ده سره خبرې وکړي، نو ځکه د ده په وینا هغه د واک وړ نه دی. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې د دولتداری له موازینو او روحیې سره برابرې نه وي. ښاغلی عبدالله د پنجشنبه په ورځ د ځوانانو یوې ډلې ته په وینا کې پر ولسمشر انتقاد وکړ چې له ده سره د کتنې لپاره وخت نه لري، د انتخاباتي اصلاحاتو په اړوندو مسایلو او په مهمو دولتي پوستونو او له هغې ډلې د لوی څارنوال او په بهر کې په یو شمېر سفارتونو کې د چارواکو په مقررولو کې له ده سره سلا مشورې نه کوي. جمهوری ریاست په یو بیان کې چې نن خپور شو د ښاغلي عبدالله څرګندونې د خواشینۍ وړ بللي او ویلي دي چې د حکومتولۍ بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دی او پر همغه بنسټ اجرات کیږي، خو بیان یادونه کوي چې د ښاغلي عبدالله خبرې له دې اصولو سره برابرې نه وي. د ملي یووالي په حکومت کې دننه اختلافونه په داسې حال کې اوج ته رسېدلي چې د هلمند په ګډون د هیواد په ډېرو سیمو کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی. خو د ولسمشر ویان هارون چخان سوری ازادۍ راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت به په روانو حساسو شرایطو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
په داسې حساس شرایطو کې چې هغه رقم کوم پیلامي کې راغلی د پایتا درک تر ټولو سره وسي چې د ستننګونو پر مخ کې غوړ بریالي سو باید یو اجماع وسي او ټولو ته وعدات نظر سره عمل وکړي او د ملي یووالي حکومت د مجموع په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي.
اجرایی رئیس په خپل انتقادي وینا کې ویلي و چې د شنبه په ورځ بل ولسمشر غنی سره وویني او ټولې ستونزې به ورسره مطرح کړي، خو آیا ولسمشر غنی هم له ښاغلي عبدالله سره کتنې ته چمتو دی؟ د ولسمشر ویاند وایي
د ولسمشر د خوا همیشه تعهد دی چې ستونزې د خبرو د لارې حل شي او په یو قانوني بنسټ او اصولو ضابطو ولاړ حکومتداري موازنو باندې خبرې وسي او ولسمشر ډېر ژر په دې اکله جدي او مؤثر بحثونه وکړي.
د ملي یووالي په حکومت کې د اختلافونو په اړه له دې مخکې هم راپورونه خپاره شوي وو. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود چې د جلا سیاسي جریانونو په استازیتوب د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول شوي په څرګنده پر ولسمشر غنی انتقادونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د حکومت مهم شریک عبدالله عبدالله له دې اختلافونو پرده وچتوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دا مشال ریډیو ده.
ټیلیګراف ورځپاڼې د نیوزیلند د یو اوسیدونکي د افغانستان او پاکستان په ګډون د منځني ختیځ هیوادونو ته داغه د سفر په اړه یو رپورت خپور کړی دی. اولته داغه د تجربو په اړه لیکلی دی. شاهین بونیری د رپورت مهم ټکی تاسو ته دروي.
د نیوزیلند یو اوسیدونکي جان برډ مور غوښتل چې د نړۍ د ځینې هیوادونو په اړه د خلکو ناسم فکر بدل کړي او د دغې لپاره له لندنه تر منځني ختیځ د هیوادونو او پاکستان او ایران پورې سفر کړی دی. نوموړي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په مغربي هیوادونو کې په میډیا کې د پاکستان، ایران، افغانستان او یوکرین په اړه سم خبرونه نه خپرېږي او هر وخت د هیوادونو د بمی چودنو، اغوا او وسلوالو د هلو ځلو په حواله یادیږي، خو د دغه هیوادونو ولسونه ډېر میلمپال او د امن غوښتونکي دي. ورځپاڼې لیکلي دي چې جان برډ مور په خپل جیب کې د 1500 کیلومتره اوږد مزل کړی دی. دا مزل هغه په کال 1994 کې پوره کړی دی او اوس د دغه په بنیاد یو ډاکومنټري هم جوړوي. هغه په ایران کې د خپل ګاډي د خرابېدو کیسه کوي او وایي چې په ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله هغه نشو کولی چې د ګاډي لپاره ضروري پرزې واخلي. په ازبکستان کې د یو ملګري په کویدن کې د ګډون حال او رویو د پاکستان، افغانستان او ایران د ولسونو په اړه وایي چې د هغې ډیر خیال ساتلې دی او د هغه په سفر کې ورسره مرسته کړې ده. هغه نړیوالو ته ویلي دي چې د میډیا پر راپورونو د ډیر باور نه کوي او د هیوادونو ته د ارومرو سفر وکړي چې په خپلو سترګو دغه ولسونه وویني او د هغوی د ژوند نه خبر شي. جان برډ مور د کرکټ د لوبې سره ډیره مینه لري او ویلي دي چې په افغانستان کې د سکول د ماشومانو سره د کرکټ د سیالۍ نه ډیر خوند اخیستی دی. د نوموړي د سفر د تجربو په اړه ډاکومنټري د اګست د 12 نیټې نه تر 14 نیټې په لندن کې د فلمونو په یو میله کې ښودل کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس په هفته وار پروګرام تړون کې تاسو د افغانستان د هلمند ولایت د جغرافیې، کرکلی او جنجواک په اړه معلومات واورئ. بوریوال کاکړ هر اونۍ دا پروګرام جوړوي.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ په خبرونه کې درته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د هلمند ولایت په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د هلمند د جغرافیه او هلته د میشتو لوی قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکړو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو، د هلمند د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د هلمند ولایت له جغرافیه او هلته له میشتو قبیلو کوو. د یادې سیمې د ټولنیزو او سیاسي چارو فعال او د ولایتي شورا مشر کریم اتل د هلمند جغرافیه داسې بیانوي:
هلمند د افغانستان د اراضي لمخې 10% خاوره تشکیلېږي، یعنی د افغانستان لسمه برخه د هلمند ولایت دی. د پاکستان او ایران سره سرحد لري. شمال ختیځ ته د روزګان او دایکنډي ولایتونو پراته دي، ختیځ ته د کندهار ولایت دی، جنوب ته د نیمروز او جنوب لویدیځ ته فراه پراته ده.
کریم اتل وایي هلمند 14 ولسوالۍ لري. نوموړی د مرکز او ولسوالیو نمونه او موقعیت داسې په ډاګه کوي:
د هلمند د ولسوالیو نمونه باغران چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري، خانشین د هلمند په جنوب کې، دیشو د هلمند په جنوب کې، سنگین د هلمند په شمال کې، ګرمسیل د هلمند په جنوب کې، ګریشک د هلمند په شمال کې، کجکی د هلمند په شمال کې، لشکرګاه خپل د هلمند مرکزی سیمه ده چې د لشکرګاه شهر ورته وایي، مساکلا د هلمند په شمال کې یو ولسوالی فرته ده، نادالی د هلمند مرکزی سیمه یعنی لویدیځ برخې ته فرته ده، نوزاد د هلمند په شمال کې، ناوه چې ناوه بارګزی ورته وایي د هلمند په جنوب لویدیځ یعنی مرکزی ولسوالی، د واشیر هم د هلمند په شمال کې پراته دی. ناوې چې د هلمند نوې ولسوالی چې 2 کاله کېږي د هلمند مربوط شوی ده، دا هم د هلمند په شمال کې پراته ده.
له کریم اتل څخه مې پوښتل چې په هلمند ولایت کې د پښتون کومي قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
په هلمند کې لوی قومونه چې هغه تقریبا نور قومونو ته ډیره فیصدي تشکیلي د علیزو لوی قوم دی. په دوهمه سطح بارکزی زیات په هلمند کې او بیا نورزی قوم ډیر دی. د هغه څخه وروسته اسحاق زوی دی، لوکوزی دی، او پوپلزی دی. او د دې تر څنګ اندړ وسیږي په هلمند کې، تاجک کړونه په هلمند کې ډیر میشته، اوزبک کړونه په هلمند کې ژوند کوي. او د دې تر څنګ د پښتنو قبیلو څخه نور کوچنی قومونه چې په هلمند کې دي، د کاکړو قوم دی او همدارنګ چې ساپیان ورته وایي هغه په هلمند کې اوسیږي. اوردک همدارنګ توخسته هوتکسته په هلمند کې.
آیا په هلمند کې د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ یو ځل بیا کریم اتل.
په هلمند ولایت کې زموږ اهلی هنود افغان وروڼه چې هغه د ډېر پخوا څخه چې هلمند ته راغلي دي او په هلمند کې میشتې، دلته خپل کلي لري، بلې درمسال لري، خپلې بردخانې لري او تقریبا په حدودو کې در 200-250 شاوخوا دلته ژوند کوي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د هلمند ولایت د ولس پر ژوند جواک خبرې کو. د هلمند یو ځوان تاریخ پوه شریف الله دوست په خپل سیمه کې د خوشحالۍ او د موکو او د هغوی د منځلو د انداز پاړه وای.
نو دلته خو چې دي، دلته خوشي مابل په اخترونه کې خوشي دي او اخترونه کې دي د محلي جشنونه دي جوړیږي او ودونه کې د چا زوی پیدا کیږي پر هغه باندې خوشي کوي او یاد اسی یو څوک یو بریا لاسته راوړي او یا هم داسې دی چې یو کاري زوبه پیدا کړي پر هغه باندې یو خوشي جوړ کړي او یا هم کښتونه ښه حاصل ورته ورکړي. نو بیا هغه دارسیم سره تړلې دغه چې څوک اترونه کوي، ډوډیګانې کوي، خیراتونه کوي، یو د بل سره مجلسونه کوي، خاندي او خوشي کوي.
شریف الله دوست وویل هلمند ولایت هم په دودونو کې له نورو پښتنو سیمو چندان بیل نه دی، خو هلته د ده په وینا مېرمنې یو ځانګړی دود لري.
دلته زموږ په سرانی رخچې په سر کې دغه رخچینو دود دا د ډېر پخوا څخه دی. دلته اریانو شوزو کوڅې پرېښولې او رخچینې خولې په سر کولې ورسره. کله چې اسلام رالی هغه ټکرې پوړلې هم ورسره ورې اضافه سو مونږ هغه خپل هغه دود ساتلی دی.
نوموړي په خپل ولایت کې د خلکو ترمنځ د بدی ورزي او مجبورۍ پر وخت د غمرازي او مرستو پاړه د سیرت ویل.
په ټولنیزو چارو کې د بل سره موږ د حشر په نامه یا د ګټ کار په نامه باندې یو د بل سره مرسته کله چې پل لړیږي دا ګټ کار دی، فور ورزي د ویالې ګټ کارونه دي او یا خاص دا چې یو چاته دغه ورسیږي تاوان یا زیان ورسیږي. د مثال په ډول د یو چا کور ورخي او سیلابونه کور وري نو بیا د کلي خلک راټولېږي هغه ته ونډه ورکوي د بېخي د هغه د کور د په بیا جوړولو کې د هغه سره مرسته کوي. نو د بدو حالاتو څخه په هر حالت کې راباسي.
شریف الله دوست د هلمند په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
د پښتنو خپل دودونه هغه سیاستونه نه دي وران کړي، هغه په دې معنا چې دلته باور کم شوی دی پر سیاسي ماشین، مګر په ټوله کې دودونه، رواجونه، ارزښتونه خلکو خپل ساتلي دي. یو تر اوسه پرې چې یو شی یو ډېر ناوړه دود چې له منځه تللی دی، دلته چې بېخي اوس انشاءالله چې څه پر تکښته سویا دا دی چې په بدو کې ورکړه د ښځې دا بالکل رسوې ده، مردود شوې ده او دا دود بېخي له منځه تللی دی. دوم دا چې یو ناوړه دود چې شته هغه دا چې خویندو لوڼو ته خپل په دا میراث کې د حقونو ډېر پام نه کېږي. درېیم په ماشومانو باندې درانه کارونه دي یا هم د ماشومانو تعلیم ته ډېر پام نه کول دي چې هغه بیا نور لاملونه یا ابعاد لري.
کورنۍ ژوند
د هلمند ولایت د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه د دې سیمې له یو فعال او ښوونکي فوزي علومي سره وژغیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې که د بشر او یا د میرمنو حقونو په پام کې ونیسي نو په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل
په واقعیت کې زموږ د ښځو حق درته پایمال لري. ځکه ما لس کاله دلته د ښځو ریاست کړی دی په واقعیت کې، بیا دا د مدیره پاتې شوې یم، معلمه پاتې شوې یم، اما ښځو ته هغسې چې حق باید ورسېږي
فوزیا علومی وای د دې په فکر هلته خلک د زامونو تعلیم ته پام کوي خو په خپل لونو سبقونه نه وای.
دلته تعلیم او تربیه په واقعیت کې منډي کوشش کوي، پلرونو کوشش کوي چې خلکان د پاره د مینا مساعدې کې چې پونتون پوهوي، مکتب پوهوي، مګر د نجلۍ د پاره نه مساعدې.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې علت څه دی؟
یو علت یې دا دی چې د دوی اقتصاد ضعیف دی، نشي کولی هغه پیسې چې دوی پیدا کړي پر زوی ورکړي. دوم علت یې دا دی چې امنیتي وضع ښه نه ده. بل علت دا دی عنامات رسم رواج نه پرېږدي چې نجلۍ یو لرې ځای ته ولاړه شي، هلته تحصیل وکړي.
فوزیا علومي وایي یوازې دا نه، بلکې هلته پر میرمنو تشدد هم کېږي.
په صورت کې هم میرمنې شته چې دغه خپل د زړه هر چا ته نه شي ویلی، دغه مسله دلې هم شته. بیا هم پزل د خدای دی تر پخوا وختو باندې ورته پر میرمنو باندې خشونت لږ څه کم شوی دی.
فوزیا علومي په هلمند کې د تاوتریخوالي له کبله د میرمنو پر ژوند د سوي اغیز یو بیلګه داسې بیانوي.
ویلو یې دوستان نن د دې شهید شوی، نن د دې شهید شوی، نن دا بل د شهید شوی، اولاد روزي روزي روزي، مګر په یو مرغۍ باندې تر کله به دا جنګونه وي، تر کله به دا خوا واخوا مړه کېږي، که هغه خوا مړه کېږي هم زموږ اولاد دی، که دا خوا مړه کېږي هم زموږ اولادونه دي. نو دغه جنګو واخل زموږ رویت را ځي په کلي کښې، د ښځو رویت یې ځي په کلي کښې. زه استاذه یم، زه ورځم پوهنتون ته، محصلین را ته ناست دي، هغوی را ته ګوري، وایي استاذ موږ څه شي زده کړو، زموږ فکر هلته دی، مور دوی مو نه شته، ورک دي، په دا ولسوالۍ کښې جنګ دی، په دې ولسوالۍ کښې جنګ دی، د چا ورور شي چا، دا وګوري دا تاثیر اچوي پر نجونو باندې، پر ښځو باندې. واقعا هغه نجې ښځې چې میله دار دي، پر هغوی تاثیر اچوي، پر هغه کوچنی نسل چې پیدا کېږي.
فوزیا علومي د هلمند او په مجموعي توګه پر ټولو پښتنو غږ وکړ چې باید میرمنو ته د انسان په نظر وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي.
دغه پیغام لرمه چې په واقعیت کښې خپل د لوڼو اوله د تحصیل مخه ونه نیسي، باید دوی پرېږدي تحصیل ته، چې دوی خپل تحصیل ته سر وسي، او دوی خپل خوشي ته پرېږدي چې هر شی چې د دوی خوښ دی په هماغه رقم سره، او بل دا چې د دوی تاوتریخوالی د منځه یوسي، فرق ونه کړي د لورو زوی تر مابین، ښځې ته په درنه سترګه وګوري.
د دې سیمې ګټه وټه
د هلمند ولایت یو نومیالی کروندګر او د دې سیمې پر زراعتي پیداوار نظر لرونکی حاجی عتیق الله خان وای هلمند د افغانستان یو له لویو ولایتونو دی. د ده په وینا دا ولایت پراخي، هوارې مځکې او پریمانه اوبه لري. نوموړي هلته د زراعتي پیداوار په اړه وویل:
په هلمند کې غنم، جوار، ماش، سبزیجاتو کې ار نو سبزیجات، یعنی لکه تور بانجان، خره بانجان، بینډۍ، پالک او داسې نور، او د میوجاتو په برخه کې کراسو، دلته انګور، خټکۍ، هندوانه، انار، زردالو او مختلف نو میوې ټول دلته پیدا کېږي او کېږي.
حاجی عتیق الله خان وویل لکه څنګه چې په کار وه، داسې د هلمند ولایت د کروندګرو ستونزو او د زراعت پراخوالي ته پام نه دی سوی. ګنې د ده په وینا اوس به د دې سیمې پیداوار په سیمه کې نوم درلودی.
تر اوسه پورې خو زموږ لویه ستونزه هم دغه ده چې زموږ هېڅ شی هم مارکیټ نه لري، او د دې دپاره زمینه هم نه ده مساعده سوې چې هغه باید بهر یوړل شي. لږ میوجات د هلمند هغه لکه هندوانې دا وزي، و نور ولایتو تر غزني، کابل او تر دې ځایو پورې ځي. نور زموږ د میوجاتو دپاره لکه انګور بازار نشته ورته، لکه انار بازار نشته ورته. نو کوم شی چې بازار ونه لري هغه تولید ګټه هم نه لري دهقانو بزګر ته.
حاجی عتیق الله خان وویل د دوی د سیمې زیات خلک له کرو کروندې سره اړه لري، خو ځینې په بهر هیوادونو کې هم شته، خو شمېر یې ډېر کم دی.
زموږ د ولایت خلک په نورې وادو کې کم ست ډیر کم ست کوي هغه په جرمنی کې دي سعودي کې دي او یا په یو بل اروپایي ملک کې دي هلمند خلک ډیر کم تعداد په خارج کې ست یعنی داسې نسته که اوس موږ وایو لکه د کابل خلک یا د کندهار خلک
نومیالی د دغه سیمه
تاریخ پوه شریف الله دوست وای د هلمند ولایت د تاریخ په اوږدو کې دومره ډیر سیاستوال زیږول دي چې د پوینا د ټولو یادونه په یو وخت پرونه کې ممکن نه ده خو نموړي یو څو بیخي لوړ نمونه داسې بیان کړل
هلمند کې کوچ تیر سوی دي ولې د هلمند په شمال کې په زنداور کې چې موږ په پښتو تاریخ کې لومړی بیلګه لرو امیر کروړ دی د امیر فولاد سوریزی د خپل په زنداور کې اوسېدی د لې کلا او د وسم د امیر کروړ کلا ته د خپل مادي شخصیتو او سیاسي شخصیتو دوه د هلمند څخه راولاړ شوی ډېر د اسلامي دورې لومړی واکمنی او ټول واکمنی چې ورته ویلی شو هغه یعقوبیلی سفاری د همدې هلمند ګرمسیر د لکی او سفار نه دی څخه راولاړ شو او یو ټول واکې جوړ کړل دغه د لومړي ځل لپاره په اسلامي دورې کې لومړی ټولواکي خپلواک افغان دولت جوړ کړي دغه په دوره کې نور سیاسي شخصیتونه هم امیر خلف سفاری دي
شریف الله دوست په هلمند کې د پخوانیو ادبي شخصیتو په اړه وویل
هلمند د پښتو ادب د پیدایشت او پایشت پلازمینه بللای سو په دې معنی چې لومړی شعر امیر کروړ هم ویلی دی هغه هم هلمند کې دی او لومړی دری شعر چې دی محمد بن وسیف ساکزی دی د قبیله سفاری په دربار کې هم تلې تیر سوی دی او لومړی نثر او لومړی تنزیه شعر او لومړی ژباړه چې ابو هاشم سروانی دی هغه هم د هلمند د بوست او سروان کلا او لومړی قصیده هم د شیخ اسد سوری ده ویرانه هم ده ده او لومړی چاربیت چې ده هغه هم د تایمنی ده په شپږم هجری پیړی کې لومړی غزل بول شاعر اکبر زنداوري د زنداور په اتم هجری پیړی کې او د لسم هجری پیړی لومړی ساکینامه زرغون خان ده هغه هم په همدې سیمه کې تیر سوی دي دا چې لومړنی شفاهي داستانونه حماسي داستانونه د رابیا او کرم خان او پتی خان او مساجان او ولی جان دا هم په همدې هلمند کې تیر سوی دي نو دا ادبي ارزښتونه دي
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د افغانستان د سرحدي ولایت هلمند په اړه معلومات اوریدل لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم شو وخت ولرې خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې